او اوریدونکو السلام علیکم، تاسو زموږ شخله اوسادي رادیو اوري. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د دې خبرونې په پیل کې زه اسمت ساروان د سیمېو نړۍ خبرونه وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د 2023 کال د بشري حقونو په کالنی راپور کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ناوړه وضعیت مسلې ته ځانګړی پام کړی دی. په دې راپور کې افغان میرمنو سره د ناوړه چلند بیلابیل اړخونه په جزئیاتو سره روښانه شوي او یادونه شوي چې په تیر یو کال کې د طالبانو هیڅ یو فرمان هم د ښځو پر تعلیم او کار نه لګېدل یو محدودیتونو له لری کېدو یا نرمېدو سره مرسته نه ده کړې، بلکې برعکس نوی فرمانونه د پرزیدلی جمهوری نظام له قوانینو او نړیوالو اصولو سره په تناقض کې دي. په راپور کې هم دارز ده به محاکمه وژنو، شکنجو، د زندان، د سختو او شوان ګواښونکو شرایطو، د خلکو د بې دلیله نیولو او تشتولو او د بشري حقوقو د سرغړونو نور مثالونه هم ورکړل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې له بیوزلو خلکو سره د مرستو په دوام کې هر ورځ په مرستو بار سلګونو لارې خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن پر خپل اکسپانه لیکلی چې په افغانستان کې هر میا شاوخوا 300 لارې پر سړکونو تګ راتګ کوي چې په هر یو کې د 315 کورنیو لپاره خواړه بار وي او دا خواړه له 500,000 زیات وګړو ته رسوي. د طالبانو حکومت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په باب د نړیوال بانک د راپور په اړه په خپل رسمي خبرګون کې ویلي دي چې د دې راپور مثبت برخې ستای. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون خپور شو وویل چې د افغانستان اقتصادي راتلونکی مبهم او تیاره ده او اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی. په راپور کې راغلي چې د افغانستان ملي ناخالص تولید 6% کم شوی او تر 2015 کال پورې د اقتصادي رکود خطر شته. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې اسلام آباد ته په درې ورځني سفر تللی نن او سبا هم له پاکستاني چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه بحث د دې سفر مهم هدف بلل شوی دی. ښاغلی رئیسی پرون له صدر اعظم شهباز شریف سره تر لیدنې وروسته وویل پاکستان او ایران موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ کچه 10 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. ښاغلی شریف هم هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې به پیاوړې شي. تمره چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا نن د امریکا د پوځي مرستو طرحې ته چې له اوکراین سره له څه باندې 8 میلیارد ډالر مرسته هم پکې ده رای ورکړي. د دې مرستو لایحه چې په کانګرس کې ډیر وخت وځنډیده تیره شنبه د استازو جرګې لخوا تصویب شوه. په پام کې ده دا طرحه چې د اوکراین د پوځ د اړتیا وړ مرستې پکې دي نن په سنا جرګه کې رای اخیستو ته او د اونۍ تر پایه د توشي لپاره ولسمشر جو بایدن ته واستول شي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی بایدن پرون د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره په تلیفوني خبرو کې وویل چې متحده ایالات به د روسیې پر ضد د جګړې او هوایي مدافع په برخو کې د اوکراین د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ډیر ژر د پام وړ امنیتي مرستې د هیواد ته وسپاري. او د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به نن پولند ته د سفر په مهال له اوکراین سره د 6.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بریتانیا تر ټولو لویه مرسته اعلان کړي. د بریتانیا حکومت نن په یو بیان کې وویل د اوکراین پر ضد د روسیې له وحشتناک یرغل سره د ټولو اروپا امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ دی. زمو شخله آزادی رادیو اوری. د روان خبرونه په دوام کې بو اوری. د بشری حقوقو په اړه د امریکا په کالنی راپور کې ویل شوی چې د افغان ښځو د حقوقو وضعیت لا خراب شوی. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو متخصصانو د طالبانو لبنده د زده کړو د حق د یو مدافع د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د بریتانیا پارلمان رواندا ته د غیر قانوني افغان کډوالو د لیژلو طرحه تصویب کړه، خو په دغه هیواد کې مشت افغانان په دې پریکړه خوښ نه دي.
ریښتیا هم ډېر خوشنونکی خبر دی. افغانان په ډېرو سخت حالاتو کې ځان رسولی.
په کندهار کې د کرنیزو محصولاتو د تولید فابریکې ډېرې شوې دي.
دلته موږ د سمر چبلان خلې جوړو او دا غتر څنګه میانیانی جوړو په مختلف سیزو کې.
اوکراین ته د امریکا او بریتانیا د مرستو په اړه هم حال درکو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقونو په کالنی راپور کې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت ته ځانګړی پام کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه نور هم خراب شوي او تر څنګ د طالبانو حکومت د افغانانو په خپل سرو نیونو، شکنجې، وژنو او جبري کډوالۍ هم تورن شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کالنی راپور کې د طالبانو د اوسني رژیم لخوا د قدرت په انحصار نیوکه شوې او دا هم راغلی چې متحده ایالات چې د رسمیت پیژندنې اراده نه لري. جزئیات امید زهیر مل پراپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور دا راپور ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې بشري حقونه په پراخه کچه نقص شوي او د طالبان حکومت د خپل واکمنۍ په دوام د افغانانو خپل سرونیونو، شکنجې، ځورونو، اختطاف، وژنو او انجبري کډوالۍ ته دوام ورکړی. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې راپور په غبرګون کې د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خبرو کې ادا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي.
اسلامي امارت د حقونو د ورکړې په برخه کې اسلامي مکلفیت لري. چې د افغانستان خلق مسلمانان دي، حقوق یې هم په اسلامي شریعت کې تعریفېږي او ټول حقوق یې ورکول کېږي. دا چې امریکا او یا کوم بل غربي هیواد د حقونو په اړه غږیږي، هغوی باید غربي فرهنګ په نورو هیوادونو تحمیل نه کړي.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې د افغان نجونو او ښځو وضعیت او د دوی په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو ته په اشاره لیکل شوی. طالبان د نجونو په زده کړو د محدودیت له پریکړې په شا شوي نه دي او نه یې په دریس کې کوم نرمښت لیدل کېږي. طالبانو د حکومت کولو لپاره قانوني لار نه ده غوره کړې او ان ټول هغه نړیوال تعهدات یې تر پښو لاندې کړي چې افغانستان منلی دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د دې راپور د خپرېدو پر مهال وویل طالبانو د خپلو فرمانونو له لارې افغان خزی لټولنیز ژوند ګوښه کړي.
په افغانستان کې طالبان ښځو لپاره محدود کاري فرصتونه لري. د نجونو لپاره د زده کړو مرکزونه ترل شوي او د غیر اخلاقي چلند په نوم د ښځو او نارینو وهل تکول زیات شوي دي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د دې یادونه هم شوې چې د افغان نجونو خصوصا په زده کړو او کارمندیز د هغوی وضعیت ډیر خراب کړی او اوس مهال د کور په څلورو دیوالونو کې بندي وانی دي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د طالبانو د اوسني رژیم لخوا د قدرت په انحصار هم نیوکه شوې او زیاتوي. طالبانو د موقت حکومت په نوم داسې جوړښت اعلان کړی چې ټول یې له خپلو وسلوالو، مولایانو او دې ډلې ته د نږدې سیاسي کسانو لخوا جوړ شوی چې اکثریت یې پښتانه دي. په راپور کې د طالبانو د اوسني رژیم په اړه په واضح کلیکل شوی چې متحده ایالات د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ ډول اراده نه لري. د دې راپور یوه بله برخه بیا د بیان ازادۍ او د رسنیو سانسور او جدي محدودیت ته ځانګړې شوې او زیاتوي. طالبانو خبریالان نیولي، تاوتریخوالی ورسره کړی او د دوی په کارونو کې د پام وړ لاسوهنه کوي. په راپور کې د مذهبي او ټولنیز ازادۍ یادونه هم شوې چې طالبانو د مذهبي تنوع مخه نیولې او قومي او مذهبي لږکي له تعصب سره مخ شوي دي او تر خوای د ډلې په سولې زور راټولېدو محدودیت وضع کړی او انټرنیټ ته د غونډو د ګډون کوونکو لاسرسی هم محدود کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې د داعش ډلې تر څنګ د طالبانو لخوا په جګړو کې د ماشومانو ته استخدام په اړه هم لیکل شوي او زیاتوي. د طالبانو په نظامي لیکو کې له 12 کلونو کم عمره ماشومان دنده لري. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ادعا کړې چې خپلې لیکې تصفیه کړي او نړیوال قوانین عملي کړي دي.
د نجونو د زده کړو د زندانی فعال احمد فهیم عظیمی خپلوان وایي چې په زندان کې د هغه روحي او رواني وضعیت سم نه دی او باید ژر تر ژره خوشي شي. د عظیمی خپلوان د بشري حقونو له نړیوالو ادارو او د تعلیم د حقونو له فعالانو غواړي چې د هغه لپاره په عدالت غوښتنه کې ملګري شي. د هغه غوښتنه ده چې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د کارپوهانو له لوري هم مطرح شوې ده. تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې.
ورسته له هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو کارپوهانو ډلې په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقونو او نجونو د تعلیم د مدافعینو د ازادۍ دوه ټینګار کړی، د نجونو د تعلیم د حقونو مدافع احمد فهیم عظیمی خپلوان د نوموړي د روحي او رواني وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. د عظیمی یو خپلوان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم ذکر شي، ازادي راډیو ته وویل
خودش در زندان
هغه یعنی فهیم عظیمی په زندان کې سم روحي او رواني وضعیت نه لري.
چې په یو بی برخلیک حال کې د کابل ولایت په استیناف محکمه کې ده. د ازادۍ یادا چې په اړه به یې څه پریکړه کیږي تر اوسه هم څه معلومات نشته، او زموږ غوښتنه دا ده چې د زر تر زره له بنده آزاد کړل شي.
دا هغه اندېښنه او غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو د ډلې له لوري هم په یو بیان کې خپره سوې ده. دې ډلې پرون دوشنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې زده کړو ته لاسرسی بنسټیز حق دی، او کوم کسان چې په دې لاره کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید د نیولو او زندانی کولو پر ځای ملاتړ وسي او خوندیتوب یې تضمین سي. د بشري حقونو او د نجونو د زده کړو مدافع احمد فهیم اعظمي په افغانستان کې د فکر بهتر مرکز مشر و چې د 2023 کال د اکتوبر په 18مه د طالبانو د حکومت لخوا له خپل همکار سره صدیق الله افغان سره ونیول سو، خو صدیق الله افغان څو ورځې مخکې آزاد سوای دی. دا په داسې حال کې ده چې ځینو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت استخباراتو په هلمند کې مدني فعال او د تیر جمهوري نظام د مشورتي لوی جرګې غړی عبدالغفار اسحقزی او دوه زامن هم د سیاسي فعالیت په تور نیولې دي، خو په خبره یو زوی له څو ساعتونو وروسته بیرته آزاد سوای. هغه ادعا چې طالبانو تر اوسه تایید یا رد کړې نه ده. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدر بار ازادي راډیو سره په خبرو کې د نیول سویو افغان فعالانو په اړه وویل چې ټولې د بشری حقوقو کورنۍ او نړیوالې ادارې د منسجمې سي، او باید د طالبانو د حکومت د بشری حقوقو د سرغړونو دوسیه په نړیواله محکمه کې ثبت کړي.
دوی نړیوال باید زموږ د سازمان هیومن رائټس واچ او ډیری نورو سازمانونو لخوا د غوښتنو ملاتړ وکړي تر څو د ملګرو ملتونو لخوا یو نوی مشخص میکانیزم رامنځته شي، په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو شواهد راټول او خوندي کړي تر څو عاملینو سره یې حساب او محاکمه وشي.
بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل کلنی راپور کې ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې 90% سیاسي بندیان دي. دغه وزارت په دې راپور کې ویلي چې سره له دې چې د طالبانو د مشرانو لخوا د عمومي عفو په وار وار بیانولو سره طالبانو د 2021 کال د اگست څخه مخکې د حکومت سره تړلي کسان نیولي یا یې وزلي. باوري سرچینې اټکل کوي چې د ټولو بندیانو 90% سیاسي بندیان دي. هڅه مو وکړه د دې موضوعات په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو غبرګون ولرو، خو دوی د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې په داسې حال کې ورته ادعا رد کړي چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په کندهار کې د لومړي ځل لپاره دوه تنه د خپلو سیاسي فعالیتونو په تور په 15 کلونو بند محکوم شول او یو بل په ډیر درو وهلسه. همدارنګه څو موده وړاندې د طالبانو د عدلي وزارت ویان قاري برکت الله رسولي په یو ویډیوي پیغام کې خبرداري ورکړی و چې که څوک سیاسي فعالیت وکړي له سخت قانوني چلند سره به مخ شي.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
په ورسته ورځو کې یو شمیر اروپا میشتي افغانان کابل ته تللي چې له طالب چارواکو سره یو لړ موضوعاتو باندې خبري وکړي. ډاکټر حکمت الله حکمت یو له هغو کسانو څخه دی چې په دې ډله کې شامل دی او کابل ته تللی دی. ښاغلی حکمت د ټلیفون له لارې را سره دی. حکمت صاحب، لومړی زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې ستاسو د سفر هدف څه دی؟
موږ د ډیرو میاشتو په جریان کې تقریبا دا بحثونه کوله چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځي د تړلو ترڅنګ یو شمېر نورې ستونزې دي چې په وار وار مو د رسنیو د لارې څخه د مختلفو چینلونو څخه د اسلامي امارت تر مشرتابه را رسولي وو. ولې په وروستیو کې مو پرېکړه دا وکړه چې ښه به وي چې ورسو مخامخ د افغانانو په توګه د مسلمانانو په توګه د دوی سره کښېنو، ورته ووایي چې د افغانستان د اوسني حالت انځور په نړیواله کچه په نړیوال ډګر کې او د افغانانو ترمنځ دغه شی موږ په ډېر ورین تنظیم باندې زموږ وړاندیز یې ومنلې. موږ په 15 تاریخ باندې ټول 14 نفره د تعزیر ولو او تر دا ننه پورې مو تقریبا د 4 نفرو وزیرانو سره وزیرانو د رئیس الوزرا د دوه مرستیالانو سره لیدلي دي. بحثونه مو ډېر وسیع
تر اوسه د دوی ځواب څو ستاسې غوښتنې ته د دوی ځواب څو
د دوی تقریبا کوایم چې د غوڅ اکثریت یا د ترپینځنی زیات دغه مشران زموږ د نظریات سره موافق کولو ځینو خیلا د هغوی څخه ملاتړ اعلان کړلی، ولې ځینې داسې وړاندیزونه موږ درلودله چې دوی د حل غوښتنه په کم وخت کې نه کوله، بلکې ویلی چې دا وخت ضرورت دی، موږ باید پر دې باندې کار وکړو، په اتفاق سره پرېکړه وکړو، تر څو چې د هغه جملې څخه د نجونو د ښوونځیو په اړوند باندې د دوی پرېکړه په امر فانی پورې وروسته کېږي، او هغه مرجع چې پرېکړه کوي هغه خپله امیر المؤمنین دی، موږ باید هغه ته قناعت ورته ورکړو، ورسو، تر څو چې دغه پروسه خلاصه شي.
بله، داسې مو اورېدلی دي چې تاسو غوښتل چې کندهار ته لاړ شئ او د طالبانو له مشر سره ووینئ، خو هغه موافقه نه ده کړې چې له تاسو سره ووینئ، دا خبره سمه ده؟
نه، دا خبره سمه ځکه نه ده چې موږ کندهار ته تلو، یو شمېر نور مشران هلته په کندهار کې ولو د ډېره وخت څخه، موږ غوښتل چې دغه مشران لیدنې ته هم ورسو، او په ورته وخت کې زموږ وړاندیز د لومړۍ ورځې څخه دا و چې موږ خپله به دې هېواد اوسني مشر ته چې خطبه پر ویل کېږي امیر المؤمنین ته ورځو، او همدغه خبرې همداسې نه چې ده ته کوو، دا په دې خاطر باندې چې دوی د هېواد د سرنوشت په هکله باندې پرېکړه کوي. البته د ملاقات په اړوند باندې تر اوسه پورې موږ ته د رد او یا تایید جواب نه دی راکول شوی، مګر هغه مشران چې هلته ولو هغه خوشبختانه چې زموږ د لیدنې دپاره راغلله، دلته موږ ورسره ونیدله. پرون
تاسې څه وخت ترې غوښتي ول چې ورسره وینئ؟ څومره ورځې کېږي چې تاسې دا غوښتنه کړې ده چې د سره وینئ؟
موږ د لومړۍ ورځې څخه دا غوښتنه ده،
یعنې لومړۍ ورځ
د اپریل څخه موږ غوښتنه کړې ده، پیشنهاد ورکړی دی تر اوسه پورې. البته چې اول فلسله دا ول چې موږ نور مشران ووینو، واورو د هغوی نظریات او فکر او مشورې واخلو، بیا وروسته د
تاسو یعنې شل ورځې ووتې تر اوسه پورې ځواب نه دی درکړی. تر دې مخکې هم یو شمېر نورو هم چې په همدې هدف هلته سفر کوو او له د طالبانو له مشر سره وویني، هغوی ته رد ځواب نه دی ورکړی. خو دا چې نه دي ورسره کتلي، معنا یې دا ده چې نه در سره ګورو، نه په دې موضوع خبرې کوو.
البته چې موږ ته په وار وار باندې ویل شوي دي چې دغه هڅه چې تاسو ورسئ هلته ورسره ووینئ سوې ده، کیږي، ولې دا پریکړه خپله امیر المؤمنین کوي، په دې پرده باندې په دې پریکړه کې څوک تاثیر گذار نه دی. مګر برعکس ته خبرې، دلته په کابل کې میشت ټول سیاسي مشرانو موږ ته چې یوه ورځ مخکې غوښتنه کړې ده، په دا بله ورځ یې وخت راته راکړی دی، او د ټولو سره مې لیدلي.
له هغوی سره خو مشکل هم نشته،
ماموریت څخه خو
کابل میشتو سره خو ستاسې له خبرو معلومه شوه چې کوم مشکل هم نشته، یعنی د دوی په وس هم نه دي پوره. تاسو اشاره وکړئ ستاسو غوړي نظر لري دي نجونو په برخه کې، لیکن صلاحیت نه لري.
زه خپله د دې خبرې دې پلوی ځکه نه یم چې دا البته د دوی ته راځي پوښتنه ده چې دوی وایي، مګر تر ځایه پورې چې زموږ دغه لیدنه وښودله، دوی په خپل منځ کې مشوره لري، دوی یو بل ته د نظریات وړاندې کول لري. په ورته وخت کې دوی د مرکزیت څخه د اطاعت امر چې هغه یو شرعي امر دی هغه هم لري، بلې وروستۍ پرېکړه به هغه څوک کوي چې په امر ثانی باندې د نجونو ښوونځي تر اوسه پورې بندې دي، ولې نور مشران ډېر درانه مشران دي، هغه تاثیر ګزار دي. زموږ وړاندې دا وایي چې که موږ ونه لیدو ونه سګ دا لکه چې باید زموږ وړاندیزونه تر هغه ورسېږي.
کلن راته وایي ډېر لنډ چې وخت کم دی، دا چې د امر ثانی خبره کوي او تقریبا نیم درې کالې کیږي، تاسو لا هم په دې خبره باور لري چې دا لزړه کومه خبره ده، او که غواړي چې همداسې د نجونې له تعلیم محرومه کړي او دا یو پلمه ده؟
زما د دغه ملاقاتونو څخه برداشت دا دی چې هرومرو به د نجونو ښوونځي خلاصېږي، هر افغانه ملاله به مکتب ته ځي. د اوس لپاره پس له 15 کالو جګړو څخه دا یو ستونزمنه پرېکړه وله چې دوی وکوله، ولې دوی خپله وایي چې دا زموږ دایمي سیاست نه دی، ولې موږ نه باید دا موضوع داسې راواخلو چې سبا ته دا وکړو. زموږ غوښتنه دا وله چې زموږ د ماموریت تر خطه مخکې باید موږ دا لاسته راوړنه ولرو چې تاسو یا زمان اعلان کړي چې څه وخت نصاب او چاپېریال تکمیلېږي او د نجونو ښوونځي خلاصېږي، او یا دا چې حداقل موږ ته وخت واخلئ چې موږ خپله جناب امیر المؤمنین ته ورشو او دا ستونزه د مسافرو افغانانو په توګه ورسره شریکه کړو. متاسفانه چې موږ قاطع جواب نه دی راخیستی، خو خوشبختانه چې موږ درد جواب نه دی ترلاسه کړی.
ډېره زیاته مننه کورودان ښاغلی حکمت، د هغې ډلې غړی دی چې له اروپا څخه افغانستان ته تللی دي، څو طالب چارواکي دې ته وهڅوي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د برېټانیا پارلمان رواندا ته په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو د لیږلو طرحه تصویب کړه. دا لایې د سه شنبې په ورځ تصویب شوه. خو د برېټانیا صدر اعظم ریشي سوناک د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې کډوالو د لیږلو لومړۍ الوتنه به له لسو تر دولسو راتلونکو اونیو پیل شي. په عین حال کې یو شمېر افغانان په دې پرېکړه خوابدي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د برېټانیې پارلمان له میاشتو میاشتو بحثونو وروسته بالاخره رواندا ته په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان او نورو کډوالو د لیږد په اړه د حکومت لخوا وړاندې شوې لایحه تصویب کړه. اسوسییټډ او ګارډین خبري اژانسونه لیکي د برېټانیې د حکومت دا لایحه چې د پارلمان هوکړه یې ترلاسه کړې ده د رواندا لایحه نومیږي. د دې لایحې له تصویب مخکې د برېټانیا صدر اعظم ریشي سوناک د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې رواندا ته د کډوالو د اخراج لومړنۍ الوتنه به د جولای میاشتې په لومړیو کې وشي. هغه په خپلو خبرو کې وویل
دا الوتنې په هر ډول چې وي عملي کیږي. هیڅ یو بهرنۍ محکمه به زموږ د الوتنو مخه ونه شي نیولی. رواندا هم چمتو ده او زه غواړم د هغوی له دولت د مهاجرت په سیستم کې د بدلون لپاره د قوانینو د تصویب د هڅو او زموږ لپاره په محکمه کې د یوې نوې غوښتنې د پلي کولو لپاره مننه وکړم.
ریشي سوناک زیاته کړه د مهاجرو انتقال به تر هغه دوام وکړي چې د کښتیو په وسیله برېټانیا ته د غیر قانوني کډوالو راتلل بند شوي نه وي. ویل کېږي چې د رواندا د لایحې پر بنسټ د برېټانیا حکومت هغه کډوال چې د 2022 کال له جنوري وروسته په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي وي رواندا ته لیږي، څو په هغه هیواد کې د مهاجرت قضیه وڅېړل شي او یا بل کوم هیواد ته د مهاجرت غوښتنه وړاندې کړي. د هغو غیر قانوني افغان کډوالو شمیر چې رواندا ته لیږل کېږي تر اوسه معلوم نه دی. خو د دې لایحې تصویب یو شمېر افغان کډوال چې نه دي توانېدلي په برېټانیا کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد واخلي اندېښمن کړي دي. ولفت پاتسون او یو بل افغان کډوال چې وایي نو غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ریښتیا هم ډېر خوشنوونکی خبر دی. افغانان په ډېرو سختو حالاتو کې ځان را رسولی. قانون له مخې به دوی ځي دربنډا هېواد ته. شاید ډېر افغانان د لیرو بدو حالاتو سره مخ شي.
تصمیم جدید پارلمان
انګلستان د پارلمان نوې پرېکړه به په موږ افغان کډوالو ډېر اغېز ولري. په ځانګړي ډول په هغو کډوالو چې ډېره اوږده لارې وهلې او د یو آرام ژوند لپاره د هیواد ته راغلي دي. دا کار کولی شي د هغوی پر روان اغېز وکړي او اندېښنې زیاتې کړي.
دا هم معلومه نه ده چې وروستیو دوو کلونو کې څومره افغانانو د خطر په منلو سره د غیر قانوني لارو ځانونه تر برېټانیا رسولي دي او په دې پروسه کې شامل دي. خو ګارډین ورځپاڼه لیکي اوس مهال 13,000 کډوال چې د کډوالۍ قضیې تر څېړنې لاندې دي رواندا ته د اخراج سره مخ دي. رواندا په وچه کې ایسار او د افریقا په مرکز کې پروت هیواد دی چې رسمي ژبه یې انګلیسي ده.
په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې دي. د دغه ولایت د قانون او صنعت خونې مسؤلان وایي اوس په دې ولایت کې د کرنیزو وسایلو د جوړولو څلور فابریکې فعال دي چې ترې شرونه، ژندې او نور بیلابیل وسایل جوړوي. تفصیل په دې راپور کې.
د شانسید په نوم د ژرندي واټر پمپونو د خلو او میانوی جوړولو دغه فابریکا 15 کال وړاندې جوړه شوې او اوس مهال هر ورځ پکې 8 ژرندي او تر 200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادی فابریکې مسول حسام الدین عبیدی وای خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتی ستونزې دي. که برېښنا ورته څلوري ساته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي نو د دوی تولیدات به شه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانی ورځنۍ تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ژرندې چې موږ یې هغه ورځنۍ تقریبا 8 دنې تولید موږ لرو او ورسره د ژرندې پر ځای د لید مستولیدو او انکر بولټونه تقریبا د 1400 څخه د 1500 دانې پورې موږ ورځنۍ تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه اوس تقریبا افغانستان 14-15 ولایتو ته موږ استو. ان شاء الله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته توزیع کړو.
د یادی فابریکې دوه کارکونکي مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل، خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره کې د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته اسانتیاوې برابرې کړي، نو کورني تولیدات به بازار پیدا کړي او هم ډیر کسان به په کار بوخت سي.
لکه افغانۍ کې د ژرنج ار چی خپل په تولید باندې خپل په دغه باندې سره جوړوو. بیا اول وار د ژرنج دا ټول جوړوو، بیا وروسته د ژرنج دا مکمله دا چا دغه ګر چا ګر جوړوو، بیا د مخه د پاکستان سره راتللی او مو د کندهار ولې خپل په کندهار ښار جوړوو.
دلته موږ د سمرسی بلانو خولې جوړوو او دغه تر څنګ میانیانې جوړوو په مختلف سایزو کې.
په عین وخت کې د کندهار د مادن او صنایعو خونې مسلمان وایي په دغه ولایت کې اوس مهال څلور د کرنیزو توکو جوړولو فابریکې سته چې ترې شلونه، ژرندې، نوپال، دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادی خونې مشر سید سربر رحماني وایي مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راواردېدل، خو اوس کندهار له دې اړخه پر ځان بسیا سوی دی.
خوشبختانه په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو چې د هغو څخه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه ترې شلان، نوپال، دوپال، تخم پاشو، ژرندې دي دا جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډیر لوړ دی. پخوا موږ ته ترې شل و د نوپال و دوپال د هر څه د امسایې وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. په تیرو دوو لسیزو کې د وخت د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نه سوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکي په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطع وي او یوازې ډیزلي او سولري برېښنا کندهار ښار ته ورکول کیږي چې د ښار د اوسېدونکو او فابریکه لرونکو ستونزې نه سي هوارولای.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ټاکل شوې ده چې د امریکا سنا به له اوکراین سره د مالی مرستې طرحه نن تصویب کړي او تمه ده چې ولسمشر جو بایډن به یې هم سمدستي توشیح کړي. په عین حال کې بریتانیا حکومت د څه باندې نیم میلیارډ ډالرو په ارزښت له اوکراین سره د یوې نوې بېساري مالی مرستې د پلان خبر ورکړی. د دې موضوع تفصیل احمد ټاکل وړاندې کوي.
تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا نن د مرستو هغې طرحې ته رایه ورکړي چې له اوکراین سره څه باندې 6 میلیارډ ډالر مرسته هم پکې ده. د دې مرستې لایحه چې په کانګرس کې ډیره موده وځنډېده د تیرې شنبې په ورځ د استازو جرګې تصویب کړه. په پام کې ده چې دا طرحه چې د اوکراین پوځ ته د اړتیا وړ مرستې پکې شاملې دي نن په سنا کې رایه اخیستو ته وړاندې شي او د اونۍ تر پایه د توشیح لپاره ولسمشر جو بایډن ته واستول شي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی بایډن پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې متحد ایالات به د روسیې پر ضد د جګړې او د هوایي مدافع په برخو کې د اوکراین د بیړنیو اړتیاو د لرې کولو لپاره ډیر ژر د پاموړ امنیتي مرسته د هیواد ته وسپاري. زلنسکي ویلي چې ښاغلي بایډن ته یې د هغې هوایي حملې په ګډون چې د دوی له خبرو شیبه مخکې د خارکیف ښار د ټلویزیون پر لوی انتن وشوه د زرګونه توغندیو، بی پیلوټه الوتکو او بمونو د حملو خبره هم وکړه. اوکراین له څو میاشتو راهیسې د روسیې له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی، ځکه د هوایي مدافعې او مهماتو د سیستمونو زیرمې ورو ورو په خلاصېدو دي. د روسیې د څه باندې 2 کلن یرغل په ترڅ کې د اوکراین پر ښارونو د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو حملو درانه تلفات اړولي او په تېره د اوکراین د انرژۍ تاسیسات یې چې د دې جګړې پر مهال له پخوا راهیسې زیانمن شوي وو نور هم ویجاړ کړي دي. تمدا د امریکا سنابا چې دیموکراتان پکې اکثریت دي دا طرحه په اسانۍ سره تصویب کړي. په عین حال کې د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به نن پولانډ ته د سفر پر مهال له اوکراین سره د 615 میلیون ډالرو په ارزښت د خپل هیواد تر ټولو لویه مرسته اعلان کړي. د برتانیا حکومت نن په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له وحشتناک یرغل سره د ټولې اروپا امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ دی. له دې مرستې سره روان مالی کال کې له اوکراین سره د برتانیا د مرستو ټوله کچه 3.1 میلیارد ډالر ته ورسېده. د انګلستان د حکومت په بیان کې دا یادونه هم شوې چې برتانیا به اوکراین ته د تجهیزاتو یو ډیره لویه جوپه چې سره یې له دې مخکې نه دی لیدل شوی هم واستوي.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د هم د دې ساعت لنډ خبرونه